آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنز رانه ایسوسی او شکولار همزوی درته د دې وخت خبرونې سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تر اوسه لا وخت ده چې وویل شي د سولې پروسه ناکامه شوې ده. پاکستان طالبان ته خبرداری ورکړی که په خبرو کې برخه وانخلي د پاکستان به وشړل شي، او د امریکا په 15 ایالتونو کې نن مقدماتي انتخابات کیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ناټو د عمومي مشر سره نن په کابل کې یوې ګډي خبرې غونډې ته وویل. په افغانستان کې جګړه نړیوال او سیمه ییز لاملونه لري، او په ننګرهار ولایت کې به د پولیو واکسین په اوسنۍ دوره کې 90% کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. په دې هکله رپورټونه اورئ، خو د خبرونو نه وروسته اوس خبرونه.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هغو اوازو په حق لچې د طالبانو سره د سولې خبرې ناکامه شوې دي. نن وای وی ویل چې تر اوسه لا وخت شته چې څوک د افغانستان د سولې پروسه ناکامه وبولي.
قبل از وخت از
مخکې له وخت د چوم سولې نتیجې نه دا ورکړي، او یا یو دقیقه د امنیتی دفاعي ځواکونو د پنګونې په برخه کې غفلت وکړو. که د کورنی جنگ مسله وای دا چوکاټ په مراتب به آسانه وای، اما د منطقې او نړیوال عباد هغه عباد دی چې دا مسله ډیره پیچلی کوي چې پام ته اړتیا ده.
جمهور رئیس غنی په کابل کې د ناټو د عمومي منشي سره یو خبري کانفرنس درلود. هغه وویل څلور اړخیزه چوکاټ چې د سولې د تامین لپاره جوړ شوی یو لوی ګام دی، او په دې چوکاټ کې د افغانستان د جګړې بنه او عوامل په مختلفو اړخونو کې معرفي شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر مایکل مکینلی د دوشنبه پر ورځ په واشنگټن کې د فیروسکو د موسسې د یو نندارتون په مراسمو کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه ناکامه شوې نه ده.
د سولې او مصالحې د بهیر د ملاتړ لپاره ټولې هڅې چې د آسیا د زړه د کنفرانس څخه پیل تر څلور اړخیزو خبرو پورې موده یې په بر کې نیولې، په مذاکراتو کې د طالبانو د ګډون د هڅونې دپاره شوې. که په عمومي بڼه د سولې بهیرونو ته وګورو، نو ګرانه پروسه ده، او تر ټولو مهم رکن یې هغه خوځښت او حرکت دی چې موږ یې په تیرو دریو میاشتو کې ګورو. همدا حرکت دی چې موږ یې په جریان کې یو. دې غوښتنو ته د طالبانو ځواب مهم ګڼل کیږي چې په څو راتلونکو اونیو کې به یې وګورو چې د دوی ځواب څه وي.
جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې سوله غوښتونکي او سوله نه غوښتونکي طالبان سره بیل شوي دي، او په پام کې ده چې د هغو طالبانو په مقابل کې د نظامي قوت نه کار واخیستل شي چې سوله نه کوي.
د نورستان د دواب د ولسوالۍ امنیتي کمانډان وژل شوی دی. د نورستان د امنیت امر سمونوال محمد فاروق امریکا غږ ته وویل چې کمانډان همت الله د دواب د ولسوالۍ څخه په رخصتۍ کور ته روان و چې د لغمان د الینګار د ولسوالۍ په بدی آباد سیمه کې په موټر وسوالو کسانو ډزې وکړې چې تر لږ مقاومت وروسته هغه وجلې، او موټر چلونکي ټپي شوی دی.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د دغه ولایت د خانشین په ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه پیل کړل، چې له امله افغان امنیتي ځواکونو نن سهار 9 بجې د دغه ولسوالۍ د مرکز پرېښودلو ته مجبور شول، او د دوهم ځل لپاره د ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغله. د هلمند په ولایت کې یو جګپوړي امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو ته د خانشین د ولسوالۍ له مرکز څخه افغان امنیتي ځواکونو وتل تایید کړل، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو د ورکولو نه ډډه وکړه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د شپې او د ورځې د عملیاتو توان لري، او د امریکایي ځواکونو نه یوازې په خاص وخت کې د هوایي ملاتړ لپاره کومک غواړي.
چې زموږ قطعات ځانګړي قطعات، یعنی خاص قطعات او کوماندو قطعات، اوس کاملا آماده دي چې د شپې عملیات او د ورځې عملیات ټول په مختلفو شرایطو کې اجرا کړي. تنها په هوایي برخه کې کله کچېری ضرورت شي هغه هم د فضا په لوړه فضا کې چې هغه سیمه یا روخانه کې او یا مثلا سیمه د خپل کنټرول لاندې ونیسي، زمونږ که ضرورت شي د امریکایي قوتونو نه استفاده کوو په هوایي برخه کې. نور په هیڅ برخه کې زموږ سره په بشپنۍ عملیاتو کې بهرنیان نه مداخله لري او نه مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د واشنگتن پوسټ د ورسپانې د رپورټ په جواب کې امریکا غږ ته وویل چې د ټول افغانستان امنیتي مسولیت د افغان نظامیانو په غاړه دی او امنیتي ځواکونه د عملیاتي روزنې او دوام لپاره ځانګړي اقدامات پیل کړي دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د هغه راپور په حق لا ځانګړي غونډه وکړه چې د افغانستان د وضعیت په باره کې برابر شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیس هم په غونډه کې وویل چې سکل به په افغانستان کې د جګړې نوی فصل پیل شي.
مستر پرزیدنت، ان ریګارد ټو د پولیټیکل ترانزیشن، د نېشنل یونټی ګورنمنت کنټینیوز ټو بی سبجیکټ ټو کریټیسیزم اون اکاونټ اف د اکونومیک اند سکیورټی ډیټیریریشن. Even though this is not of its own making.
د ملي والی په حکومت دا انتقادونه کوي چې د افغانستان اقتصاد کمزورې شوی او امنیتي حالت ورس په ورس خرابېږي. سره لدې چې د هر څه دوی ته د تیر حکومت نورپاتې دي، مهمه سیاسي چیرې هم ورته ستونزې جوړوي او د ملي والی روحیه کمزورې شوې ده. د ملګرو ملتونو خاص استازي همدارنګه وویل چې بیروزګاری، ناامنی، بې ځای شوی خلک او د هیواد په مختلفو سیمو کې د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو سره د امنیتي ځواکونو جګړه په افغانستان کې د وسمهال مهمه ستونزې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرون ته د مورګو د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف وای د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک په ټکو یې مذاکرات کړي دي چې هدف یې د ایران د اټومي پروګرام محدودول دي. تفصیل په دې رپورت کې.
محمد جواد ظریف چې د استرالیا په ملي پانتون کې نن وینا کوله وای چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړې لیک کې ایران د دین نه د منې شوی چې د هغو بلستیکي توغندیو ازمایښت وکړي چې اټومي وسلې انتقالولی شي. ظریف وای د هغه د توغندیو د ازمایلو هدف یوازې دفاعي دی.
Now we are developing those as a means of defense, but the same general who presided
مونږ دغه توغندی د خپل دفاع په خاطر جوړو. کوم ایرانی جنرال چې د توغندیو د ازمایلو مشري کوله دا خبره ډیره واضح او ښکاره کړی ده چې مونږ به هیڅ کله په دغه توغندیو په چابریت ونه کو. زه غواړم د هغه خبره تکرار کوم چې مونږ توغندی یوازې د خپل دفاع لپاره ازمایلی دي. ایران د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ د لیر واټن وشتون کې بالاستیک توغندي وزمایل چې د نړیوالې ټولنې لخوا پرې سخت انتقادونه وشول. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د ایران دغه کار د ملګرو ملتونو د پریکړو نه سرغړاونه وګڼله او زیاته کړه چې ښایي په ایران باندې اضافي بندیزونو د لګولو سبب شي. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ویلي دي چې د ایران نوي توغندي کولای شي چې اټومي وسلې انتقال کړي. هغه د ایران دغه کار خطرناک، بې ثباته کوونکی او پراونکی وګڼه. خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوریا. پاکستانی چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو هغه مشران به د پاکستان وباسي چې نه غواړي د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. یو پاکستانی مقام چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو نه خبر دی د رویټرز اژانس ته ویلي دی چې زه فکر نه کوم چې د سولې خبرې دې ختمې وي، خو په دې کې شک نشته چې له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. موږ هغه طالبانو ته چې په پاکستان کې دي په وار وار ویلي دي که په دغه بهیر کې ورګډ نشي باید چې له پاکستان نه ووځي، خو طالبانو د خبره نه ده منلې او یو وار بیا یې هغه شکونه زیات کړي دي چې اسلام آباد پر افغان طالبانو ډیر نفوذ نه لري. د طالبانو د شورا یو غړی ویلی دی شاوخوا دوه ونې وړاندې په اسلام آباد کې یو شمیر افغان طالب استادو د پاکستانی چارواکو سره په پټه غونډه وکړه او وروسته بیا د طالبانو شورا په مارچ کې د سولې په خبرو کې د نه ګډون پریکړه وکړه.
یو ایټالوي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې یرغمل کړی او 2015 کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د بی پیلټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د کورنۍ غړوي نن د جمهور رئیس بارک اوباما نه غوښتي دي چې دغه عملیاتو معلومات د هغوی سره شریک کړي، سره له دې چې ښاغلی اوباما د تروریزم ضد د دغو عملیاتو په حق له د بشپړو تحقیقاتو امر کړی. خو د ګایواني لوپورتو د کورنۍ مدافع وکیل نن د سه شنبه په ورځ ویلي چې تر اوسه ورته دغه معلومات نه دي ورکړی شوي.
د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استاد سټیفن د مزدور وای چې د سورینه د سورینه د روسي د ځواکونو د وټولو اعلان یو مهم پرمختګ دی. کاغلی د مستوره په یو اعلامیه کې ویلي دی چې د هلمندۍ چې د سورینه د روسي د ځواکونو وتل به د سولې په خبرو باندې مثبت اغیزه وکړي. د روسي د دفاع وزارت ویلي دی چې د هغوی د الوتکو لمړی جوپه د سورینه وتل ده. نور تفصیل په دې راپور کې اوریا.
دا اعلان د هغې نه یو ورځ وروسته کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وویل چې د روسیې زیاتره پوځونه به په سوریه کې د 15 نیمو میاشتو د عملیاتو نه وروسته بیرته وځي. پوتین د دوشنبې په ورځ وویل
زما
په فکر د روسیې د دفاع وزارت او پوځ ته چې